ماخسان په وخت شپې نه بجو شي تاسو آزادې رادیو ته غوږیست. مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه. د افغانستان د خبرالان مرکز وایي چې د طالبان حکومت افغان یوټیوبر سید رحیم سیدی د دولت ضد تبلیغات په تور په درې کال بعد محکوم کړی دی. د خبرالانو د ملاتړې ټولنې نن په یوه بیان کې وایي ښاغلی سیدی چې د یوټیوب د یوه کانال مسؤول مدیر او فلم جوړوونکی و د دې حکم وروسته پل چرخې زندان ته انتقال شوی دی. په بیان کې د سرچینو په حواله راغلی دي چې د حکم د درېمې ناحیې د لومړنۍ محکمې لخوا د سیدی د کورنۍ د غړو او د مدافع وکیل په غیاب کې اورول شوی دی. د افغانستان د خبرالانو مرکز ویلي دي چې د سیدی روغتي وضعیت ښه نه دی. نوموړي مرکز د حکم غیر عادلانه بللی او د سیدی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي تلفاتو، اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یوناما په دې تازه راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او ډسمبر میاشتو ترمنځ مدران غړي ویلي دي چې د دې میاشتنۍ راپور د جوړېدو په اوږدو کې واکمنو طالبانو پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړل. د طبي علومو په موسسو کې د ښځو پر تعلیم بندیز ولګوه او د امر بالمعروف د قانون تطبیق دی چې د یوناما په وینا د خوځو منجون اساسي ازادي زمونږ د عمر کړ. د راپور مخ د 2023 کال د پای په دریو میاشو کې د خوځو منجون پر وړاندې د ناموسي وژنو او د کم عمر منجونو د جبري ودونو په ګډون د جنسیت پر بنسټ تشدد ته دوام درلود. په قطر کې د طالبان سفیر سیل شاهین د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر مارک روبیو د هغه ګواښ په ځواب کې چې د طالبان په لوی مشر به لوړه جایزه اعلان کړي نوموړي ته خبرداری ورکړ. ښاغلي روبیو د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که په افغانستان کې نور امریکایي بندیان هم وي نو امریکا به د طالبانو د لوی مشر ملای بت الله اخندزاده پر سر همره لویه جایزه اعلان کړي چې د القاعدې د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شوې جایزې به هم لوړه وي. په قطر کې د طالبانو سفیر نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل له سولې ایزې حل لارې حل کړي، خو ښاغلي شاهین په عین حال کې زیاته کړه چې که خبره د زور او فشار وي نو په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو جهاد د ده په وینا هغه درس دی چې ټول باید ترې زده کړه وکړي. سپینه مڼۍ وایي چې د کولمبیا حکومت له متحده ایالتونو څخه د هېواد ته د کډوالو د انتقال په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شرایط منلي دي. د یکشنبې په ورځ وروسته له دې کولمبیا له امریکا څخه د ایستل شویو کډوالو دوه الوتنو ته اجازه ورنه کړه. ښاغلي ټرمپ پر دې هېواد د تعرفې د لوړولو په ګډون د یو لړ بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړې. سپینې مڼۍ بېګانه وخت په یو بین کې وویل چې کولمبیا اوسمهال د امریکا له ټولو شرایطو له هغې ډلې له محدودیت او ځنډ پرته او حتی د امریکا په پوځي الوتکو کې له متحده ایالاتو څخه د ټولو استل شوی غیر قانونی کډوالو له منلو سره موافقه کړی ده. د طالبان د حکومت لوړ زده کړو د پاکستان د دولت سره د قانون جنو د تحصیلي بورسیو په اړه د مشروع توافق اړوند راپورونه رات کړل. د وزارت پیو بین کې ویل چې په دې اړه له ایس هیواد سره کومه موافقه نه ده شوې. د پاکستان دولت بورسیو کې د افغان کډوالو لپاره چې په پاکستان کې اوسي تحصیلي بورسي اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2023 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د افغانستان په پوهنتون کې د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. له دې بندیز وروسته ځینې ودونو افغان نجونو ته د زده کړو د دوام لپاره تحصیلي بورسي اعلان کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانان سره د امریکا پر ژمنو نیوکه.
نه امریکا ژمن پاتې شوی دی، نه بریتانیا پاتې شوی دی، نه هم پخوانی شوروي اتحاد. ټول د افغان ولس سره جفا کړی دی.
دی و یوټیوب چینل چلوونکي په درې کال بند محکومېدل. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. او خوست کې ځوانانو ته د فني او حرفوي زده کړو د زمینې برابرېدل.
موږ خپل برخه چې کومه ده مشخصه هغه د هاردویر د موبایلو
خبرونه کړته. نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د متحده ایالاتو مرسل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې د فوګړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ازندولې دي. جی ډی وینس تازه سی بی اس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمتوګه نه دي ارزول شوی چې په دغه وخت کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوی. بلخ په افغانستان کې قطر، پاکستان او البانیا کې ډیره د امریکا افغان همکاران چې د کیسونو ټول پړاوونه بشپړ شي وایي چې د امریکا د ولسمشر دغه پریکړې لګڼو ننګونو او اندېښنو سره مخ کړی دي. نور حال د فیروزي عزیز پراپورک.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وقت له رسیدو وروسته په خپل لومړنۍ رسنیز مرکه کې د کډوالو په اړه دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې دفاع کړې او ټینګار کړی چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول سوي نه دي. جی ډي وینس چې تازه امریکایي رسنۍ سی بي ایس رایې په مرکه کې چې یوه برخه یې د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26مه خپره سوې پکې ویلي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو له لورې امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته سوي دي. د افغان کډوالو په اړه دی وی پوښتنې په ځواب کې وویل:
agree that all these immigrants or all these refugees have been properly vetted. In fact, we know that there are cases of people who allegedly were properly vetted.
زه باور نه لرم چې دا ټول کډوال دی په بشپړه توګه ارزول شوی وي. داسې شواهد شته چې خایي زینوی حتی د ترګریزو بریدونو د ترسره کولو نیت درلود. د مرستیال ورسمشر په توګه زما لومړنۍ اندېښنه امریکایي وګړو ته د پاملرنې په اړه ده. اوس چې موږ پوهیږو چې موږ د ډیرو کډوالو پروګرامونو سره د ارزونې ستونزې لرو، موږ په بشپړ ډول نه شو کولای په زرو کونو غیر ارزول شوی خلک خپل هوا تراولو.
خغلی وینس د دې بهیر د نیمګړتیاو د بیلګې په توګه د امریکا په اوکلاهوما کې د مشت افغان ناصر احمد توحیدی قضیه ته اشاره وکړه چې نوموړی د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د ترهګریز برید په پلانولو تورن سوای دی. د امریکا د استخباراتو یا اف بی آی د راپور په اساس ناصر احمد توحیدی په 2021 کال کې د امریکا د کډوالۍ په ځانګړي ویزې یا ایس آی وی دغه هیواد ته ورغلی دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د 24مه ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوي ورځو پورې امریکا ته د ټولو کډوالو د ورتک د لړۍ ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. د ټرمپ دغې پریکړې له 40,000 د زیاتو افغانانو چې امریکا ته یې د تک ټول اړین کارونه بشپړ سوي دغه هیواد ته یې د کډوالۍ بهیر کډوډ کړ. د امریکا دغه افغان همکاران چې د دوی په خبره تیر شل کاله په افغانستان کې له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې اندېښنه وښوده چې د ټرمپ د دغه اجرایي فرمان له اعلانولو وروسته په بد وضعیت کې دي. د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکایانو اړوند د کډوالو یو کمپ کې ډیره افغان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دولس نفره فامیل دی، ما میرمن او زامن می او مسیان می او می او دوه لورګانې می دا فامیلو سره پرول کې څکل لري پاکستان او په امریکا کې دی. دا خو واضح خبره ده، اندېښمن خو امریکا کې سره نو پلوس سکی نو سو ټوله اندېښمن کده خبر شي ټول خلک
په البانیا کې میشته افغان او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي بیا وایي چې د ټرمپ له دې پریکړې وروسته یې تنظیم سوې الوتنه ځنډول سوې ده.
با آمدن ترامپ پروازا کلن مختل شد، وضعیت همه بحرانی شده و
د ټرمپ پر اتک ټولې الوتنې مختل شوې. د ټولو وضعیت کړکېچن او ستونزمن شوی. موږ هیله مند یو چې د امریکا حکومت او ولسمشر یې د افغانانو وضعیت چې په خپل هیواد کې امن نه دي درک کړي او زموږ د کډوالۍ د دې وضعیت ستونزې
دوی وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د انتظار په موده کې کیسونه یې له امنیتي، روغتیایي او افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ ټولې چارې په بشپړ او هر اړخیز ډول ارزول سوي او یوازې الوتنو ته په تامه دي. د راپورونو له مخې د ټرمپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالي ملاتړ هم درولای چې له کډوالو سره یې په بیلابیلو برخو کې مرستې کولې. د ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحدو ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختي نیوکې هم راپارولې دي.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې دفاع کړې چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولې دي. پر همدې موضوع راسره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی خلیل احمد نادم غږېدلی دی.
خبره دا ده چې د افغانان بیچارهګان خو د پنځه څلوېښت کاله کېږي چې ځوریږي، د هله خوا ویل کېږي، وژل کېږي، دا ټول مشکلات پر افغانان باندې راغلی. بیا دا شل کاله چې امریکا راغی نو څوک داسې فکر نه کوله چې امریکا بالاخره افغانستان په میدان پرېږدي او دا افغان ولس به چې څوک چې دوی سره همکاران یا ترجمانان یا تخنیکي همکاران و یا نظامیان و په افغانستان کې چې جنګېده، بالاخره دې حالت ته ورسېده. په آخر کې خو امریکا وخته چې دا خلک ځان سره وباسي، جرمنان خپل ملګری وباسي، بریتانیان خپل ملګری، ایتالیا، کاناډا، هر یو خپل دوستان وخته چې وباسي او ویستله. اما په دې آخر کې چې دومره خلک پاتم نه دي، مثلا دا اعلان چې کړی دی دا غیر به اصطلاح انساني عمل دی چې دوی تر سره کوي. په دې چې په دې سختو شرایطو کې خصوصا په پاکستان کې چې پاکستان هر ورځ د پاکستان او طالبانو ترمنځ چې مناسبات خرابېږي بس دوی پر فشار پر مهاجر باندې راولي دوی نیسی بندی کوي چې کچیری برته مسترد کې ادم خطر دی تاسو پوهیږئ چې یو پاسپورت اخیستل په کابل کې ایته $2,000 پورې رسیدلې قیمت یې ار ویزه د پاکستان $2,000 تر رسیدلې یعنی یو افغان بیچاره د پیسې د کم ځای کې څنګه بیا راشي به سره کوم تنظیم کې دا غیر عملی ده بعد دا رقم اعلان امریکا نه وای کړی چې ټول مهاجر ته دا یو فرمان صادر کړي په دې دلته باید استثناء قائل وای افغانان د نورو هیوادو سره فرق لري یا مثلا د پانامې د مرز د الته مهاجر را ننوځي هغه ځینې اقتصادي مشکلات لري چې راځي د ځینې هیوادونو خلک دي حتی د چین راځي هغه فرق لري افغانستان سیاسي مشکلات
بله بله وروستوي کې امریکا تل د افغانانو سره په خپلو کړو پریکړو کې څومره ژمنه پاتې شوې ده په کراتو ژمنه شوې دي خپل د افغانستان روان سیاسي وضعیت ته په کتو کې موږ دې سره دغه وروستۍ پریکړه پاتې لکو رښتیا هم امریکا څومره په خپلو همدغه کړو ژمنو افغانانو سره ژمنه پاتې شوې ده
متاسفانه چې نه امریکا ژمن پاتې شوې ده نه بریتانیا پاتې شوې ده نه هم شو په خواني شوروي اتحاد ټول دی د افغان ولس سره جفا کړی دی دا ټول جفا کړی دی فقط افغانان دي چې باید خپل ځان ټول کې افغانان دي چې باید یو اتحاد اتفاق وکړي او د چالش طالب چارواکي دي چې اته دوی هغه شریعت وای د شریعت په حساب دی چې کړنه وکړي رفتار وکړي په دې چې دا تعلیم خدای ورته ویل چې دا تعلیم دی وکړي دروازې تړلې دي ولې تړلې دي اته دوی په منځ کې هغه چارواکي چې انتخاب کړي لکه عباس ثانکزی لکه دلاور لکه خلیفہ سراج الدین ټول انتقاد کوي پر خپل په رابر چې په قندار کې ناشته او دغه بدبختی پر اولس باندې راوستل دي او شل میلیونه زنانه شزی یا یونی ده د تحصیل به برخ کړی دي او د کار حق ورزنی اخیسته امام د تلای نه سي پارک د تلای نه سي دوسې ظلم پر دې ولس باندې روان دي چې سوې اوس ولس ته چې باید اتحاد به کې وعدت به کې ولاخره د دغه خودسری د مخنیوي سره باید دغه میانره او طالبان چې د تعامل غوښتنې دي ولس سره د دنیا سره د دې سره یو ځای سي بلاخره د دې خلکو مخونی سي بلاخره کیدای سي چې دوی به سلط د وظایف باید بوشاسي علما دې راپورته سي
ماری
جوړ کړي او بلاخره مخنیوي به سي د دې خودسری
د سسي چارچونکو ښاغلي خلیل احمد ندمو
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر ل ازادي رادیو
د یو یوټیوب چینل چلونکي او مسول مدیر سید رحیم سیدی د طالبانو پر ضد تبلیغات پورته په تور د طالبان لخوا په دری کال بند محکوم شوې ده د افغانستان د خبرلانو مرکز نن دی ویل می په خبرولو سره د پریکړه غندلې او لزند پراته د نموړي د خوشکلو غوښتنه کړې ده دا په تاسو کې ده چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تازه خبرداري ورکړي چې رسنۍ د طالبان حکومت له سیاستونو اسلامي اصول او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه نه کړي د دوی فعالیتونه به بند کړي نور جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د یو یوټیوب چینل چلونکي او مسول مدیر سید رحیم سیدی د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په درې کال بند محکوم شوی دی یاد مرکز نن دوشنبه د ویلامي په خبرولو سره دا پریکړه نه عدالتانه بللې او لقید او شرط پرته د نوموړي د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده په ویلامي کې راغلي چې دا پریکړه د روان کال د عقرب په شپږم نیټه د سیدی د کورنۍ او مدافع وکیل له موجودیت پرته اعلان شوه او په ورته وخت کې د بیا کتنې لپاره هڅو هم نتیجه نه دا ورکړې د افغانستان د خبريالانو مرکز د معلوماتو پر بنسټ سید رحیم سیدی چې ناروغ دی د پولیسرخي زندان ته لیکدول شوې ده په اعلامیه کې هم دا شان راغلی چې خاغلی سیدی د رسنیزو محتوا د تولید په برخه کې له دوه لسیزو څخه زیاته تجربه لري چې د چنګاغ په میاش کې له خپل دوه همکارانو سره د طالبانو لخوا نیول شوی وو د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تازه خبرداري ورکړي چې کرسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو اسلامي اصول او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي د دوی فعالیتونه به بند کړل شي د دې وزارت ویان خو بیب غفران د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې دا کار به د رسنیزو سرغړونو د سیړونو د کمیسون لاري تر سره شي وړاندې خبریالانو ادعا کړې وه چې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د کمیسون کار چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، نه یوازې د اطلاع رسونې په برخه کې اغېزمن نه دی، بلکې طالبان ترې د بیان د ازادۍ د ځپلو د وسیلې په توګه کار اخلي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم وایي چې د ملي او فرهنګي ارزښتونو ساتنه د خبریالانو د کار له اساسي اصولو څخه دي، خو طالبان په بېلابېلو پلمو هڅه کوي چې رسنۍ د خپل حکومت د سیاستونو او کړنلارو منلو ته مجبوره کړي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې غړي اسماعیل آزاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا طبیعي ده چې رسنۍ باید د هیواد ملي او فرهنګي ارزښتونه وساتي، خو هغه څه چې سرغړونه بلل کیږي باید د رسنیو د سرغړونو د کمیسون له لارې وڅېړل شي او وروسته پرې پریکړه وشي. دا چې خبرداری ورکول کیږي چې یوه رسنۍ به د دې او یا هغه دلیل له مخې بنده شي، دا د محدودیت یوه بڼه ده.
د افغانستان په شمال کې د وی سی میزي رادیو خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
هغه
څه چې د طالبانو چارواکي وایي که د دې خلاف څه خبره کړو د دوی له پالیسۍ سره مخالفت دی. موږ ته اجازه نشته چې په خپل زړه موضوعات که هغه د خلکو ستونزو په اړه هم وي خبره کړو. د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان دا څرګندونې د محدودیت یوه بڼه ده چې په عملي کولو به یې رسمن د خبریالۍ او رسنیو جنازه اعلان شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې وړاندې یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او هیڅ خبریال د رسنیز کار په تړاو نه دی نیول شوی، او په ورته وخت کې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ کیږي، خو د خبریالانو د نیولو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي او خبریالانو په کراتو ویلي چې د بیان ازادي محدوده شوې او د طالبانو له لوري ورته ګواښونه شوي او ځپل شوي هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ادعا کوي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت د محاکمو له لوري له دوو تر دریو کالو بند باندې محکوم شوي په زندانونو کې دي.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقینی کړئ.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو شمیر اوسیدونکي د ګزارن ازاد واکسین د کمپاینونو د اوسني تطبیق د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري او دا طریقه اغېزمنه او ټولو ته د لاسرسي وړ نه بولي. دوی وایي د پولیو واکسین تطبیق د پخوا په څیر کور په کور غواړي، ځکه نشي کولی خپل ماشومان هغو ځانګړو ځایونو ته بوځي چې د واکسین لپاره ټاکل شوي دي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو یا ګزارن ازاد واکسین د نوي پړاو له پیل سره هممهاله د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي د واکسین کمپاینونو د اوسنۍ څرنګوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دا طریقه ټولو ته د لاسرسي وړ نه ده. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا کمپاین به د دوشنبه په ورځ د سلواغې په اتمه نیټه په شپاړسو ولایتونو کې پیل شي او په درې ورځو کې به له 15 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیونه ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه کړي. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا کمپاین به په قندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. خو ډیری خلک وایي چې د ژمي موسم، د واورو او باران ورښت، د لارو بندېدو او نورو ګڼو ستونزو له امله کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان هغو جوماتونو او ځایونو ته یوسي چې د طالبانو حکومت د پولیو واکسین د کولو لپاره ځانګړي کړي دي. دوی د پولیو واکسین په جوماتونو او نورو ځایونو کې تطبیق له ډیرو ننګونو ډک بولي او غواړي چې د پخوا په څیر کور په کور کمپاینونه پیل شي. د هغوی په خبره څو ډاډمن شي چې په دې کمپاینونو کې ماشومان له واکسین څخه نه بې برخې کیږي. وحیدا چې د کابل ښار اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د لریوالي له امله د هغې دواړه ماشومان د تیر پړاو په واکسین کې له واکسین پاتې شوي.
واقعا برما بسیار مشکل است، چون ما دو طفل دارم، یک طفلم
زه د چلستون غره په لوړه کې اوسېږم، هغه ځای چې د کابل یخچال بلل کېږي. اوس باید خپل ماشومان جومات ته د واکسین لپاره یوسم. دا راته ډېر سخت دي، هوا سړه ده او واوره چې ورېدلې لا یخه سوې. نسم کولای خپل دواړه ماشومان چې یوې دوه نیم کلان دی او بلې اته میاستینۍ دی یوسم، ځکه جومات لرې دی او ماشومان مې ناروغان کېږي. له همدې امله مې تیر پړاو کې واکسین ورنه کړ، او که ماشومان مې واکسین نسی د هغوی له ژوند سره لوبې کېږي.
خدا نخواسته به یاد طفل مو بازی میشه دیگه. نظر ما
شازیه چې د پروان ولایت اوسیدونکي ده هم کور په کور د واکسین غوښتنه کوي.
وخت خوب بود واکسین های پشت دروازه می آمد، راحت طفلای ما واکسین میشه.
پخوا شو واکسین کور په کور و اوس یخ دی، لاری خطینی دی، موږ پر یخی شویی جو او جوبلی جو. زموږ ماشومان د سینه و بغل ناروغی نیسی. زموږ غوښتنه داده چې کور په کور واکسین بیا پیل سی،
طفلای ما راحت باشه، خودمان ما واکسین بتانیم، طفلای ما واکسین شوه.
الفت الله چې په ننګرهار کې یو پخوانی واکسیناتور دی، ازادي راډیو ته وویل چې له درې میاشتو راهیسې د پولیو واکسین په جوماتونو کې تطبیق کیږي.
نو له دې سره چې مخکې به کور په کور کېده، نو هیڅ کوم ماشوم نه پاتې کېده. هغه که ویده به و، ناروغ به و، یا به میلمه و، خو نوی زیږېدلې دا ټول به نه پاتې کېده. خو اوس چې دغه سایډ په سایډ شوي دي، نو خامخا ریفیوزل یا دغه زیات شوي دي، غیر حاضر مس ماشومان چې دا پاتې کېږي زیاتره د واکسین. او بله مسله دا ده چې تعقیبي ورځ به دوی کمپین پسې یوه درېمه ورځ نه وروسته څلورمه ورځ، په دغه ورځ باندې به هغه پاتې غیر حاضر ماشومان کېده، چې اوس هغه ورځ هم کټ شوې ده. اوس ډېری ماشومان په سلو کې 10% د پولیو ګوزنډو واکسین د کمپین څخه بې برخې پاتې کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې موده کېږي په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاینونه کور په کور نه ترسره کېږي، او ډیرای ماشومان خپل واکسین په جمعتونو کې ترلاسه کوي. ډاکټران وایي چې پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري. یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغوري. دا ویروس د ملا د تیر عصبي تارونو ته زیان رسوي او د تل لپاره د ماشومانو د فلج لامل کیږي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې تر اوسه په افغانستان کې د ګوزړن یا پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لسګونه زره فلسطینیان نن د غزې شمال ته ستانه شول. اسرائیل د کورنیو ته وروسته له هغو خپل ویجاړو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د اونۍ په پیل کې د دریو اسرائیلي برمته وو له خوشې کولو او د اسرائیلو پوځ غزې له اصلي دهلیزې څخه الوتلو سره موافقه وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو، د غزې د شمال سیمو ته پلي روان وو. فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې، د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده. یوې بې ځایه شوې مېرمنې انتصار السعیدي سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي.
موږ د خوښۍ احساس کوو، خو په عین حال کې خواشینی یو، ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل. زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسله ما سره دی.
عیني شاهدان وایي چې لومړنۍ کورنۍ د سهار په 8 بجو سیمې ته ورسېدې، خو د دې سیمو پر لور یوه بله غځېدلې لاره وروسته خلاصه شوه چې ورسره موټرو ته هم له دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي او د غزې عامو اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر دې د غزې اوسیدونکي په خپل قلمرو کې ومني. فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقې د موادو لمخې د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپلو مینو ته ستنه شوي وای. خو اسرائیل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرائیلی برمته خوشې نه کړ، نو ځکه په نیتزاریم دهلیز کې چې د غزه شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. مګر د یک شنبې ورځې په ماښام قطري منځګړو دا لانجه وروسته له هغه حل کړه چې حماس ډلې د پنځشنبې په ورځ دا او یو بل پوځي میرمن او د شنبې په ورځ درې نور یرغمل خوشې کړل، او په دې توګه اسرائیلو د دوشنبې په سهار د غزې بې ځای شویو ته خپلو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه. اسرائیلي چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربند موافقې له لاسلیک راهیسې د اوو خوشې شویو کسانو په ګډون ټول درې دېرش اسرائیلي برمته ژوندې دي. د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکو بي ځای شول. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ټلې د اسرایلو پر خاور برید وکړ، او د اسرایلی چارواکو په وینا 1,200 کسانی ووژل او 250 نور برمته کړل. لدې په هیورسته اسرائیلو په غزا کې ځوابي عملیات پیل کړل چې پترڅ کې د فلسطینی چارواکو د شمیرو لمخې ل 340 ډیر کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوست د فنی او حرفوي زده کړو په مرکز کې 203 بیا کسانو ته د برښنا، کمپیوټر، موبایل او ترمیم او موټر سایکل جوړولو په برخو کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د دې مرکز برنامه په مالی او تخنیکی برخو کې د حکومت یو شمیر نړیوال بنسټونو او بهرنوي خیریه ټولنو لخوا تمویلیږي، او د ځینو برنامو فارغانو ته د کار کېټونه هم ورکول کیږي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورت کې.
دا د خوست په اداري کمپلیکس کې د فنی او حرفوي زده کړو مرکز دی چې دا مهال په کې 203 اویا کسان د برېښنا، موټر سایکل، موبایل او ترمیم او کمپیوټر په برخو کې پر شپږ میاشتنیو مسلکي زده کړو بوخت دي. د دې مرکز مسؤلین وایي په دې ځای کې ځوانانو لپاره هغه حرفې او مسلکونه په پام کې نیول شوي چې بازار کې اړتیا ورځ په ورځ ډېریږي، او د کارګرو د کار ساحه هم په پراخېدو ده. د خوست د فنی او حرفوي زده کړو مرکز یو تن استاد حضرت خان حسان مشال راډیو ته ویل
زموږ خپل برخه چې کومه ده مشخصه هغه د هاردویر د موبایلو، خو په څنګ کې سافټویر کې هم ورسره سنسه کار کوو. نو په دغو دواړو برخو کې موږ کار کوو او دوی ان شاء الله تر یو ځای راسو. او بل چې موبایل سازی یو داسې ټیکنالوژي ده چې نه ختمیدونکې ټیکنالوژي ده، روزانه خغې ته اړتیا لیدل کیږي.
سره لدې چې د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې کسبونه د بازار اړتیا ته په کتو غوره شوي، خو تر څنګ په خصوصي او حکومتي سکتور کې د ټیکنالوژي د برخې لپاره هم برنامه لري. د کمپیوټر د برخې یو تن زده کوونکی شفیق الله وایي
څوګره زموږ تاسو په ټولنه کې د کمپیوټر یا مسلکي خلک دي په خي کار دي، او بل دغه ته اړتیا چې دوی خي زیاته ده. او نن سبا کومه تاسو ادارې ته فکر کوونکو په ادارو کې اکثریت خلک دي کوم خلک چې ګمرل کېږي هغه خلک ګمري چې د کمپیوټر د برخې سره بلد وي.
د فنی او حرفوي زده کړو د مرکز د کوونکی وایي چې په دې ځای کې ګټوري نظری او عملی زده کړې کړي، او اوس د دې جوګه دي چې د خپل کسبونو په برخو کې آزاد کاروبار وکړي. د برق د څانګې زده کوونکو عبید الله ویل
ان ډیر کور مو کې زده کړلو، مثال اوس خپل کلل شمو چې ډیر ځای کې کور کندای متر لګول شولو، دا تر پاس لګول شول، ډیر چنجور برکونه سیخولو، دا ټول کور مو زده کړای.
بلخوا ځای مسؤلین وای دوی هڅه کوي د حرفوي زده کړو لارې ځوانان د دې جوګه کې چې په آزاد بازار کې خپلواک کاروبار وکړي، او یا نور هیوادونو ته د یو حرفوي کارګر په توګه ورو پیژندل شي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست استاد سید کمال هاشمی ویل
ځوانانو ته د هر پیژ د کړو برنامه له طریقې چې په مختلفو برخو کې کیږي د غوړو زل شي، او په دې اساس هم په صنعتي فابریکو کې د کار وګمرل شي، او د دې تر څنګ د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم پلان لري چې مختلفو خارجي هیوادونو ته دغه چې روزل شوی ځوانان دي کارمندان په خاطر مختلفو خارجي هیوادونو ته ولي.
ځای مسؤلین زیاتوي د روان مریسکال په وګدو کې د خوست فنی او حرفوي زده کړو مرکز په سلور برخه کې یو لسو شپږ سابق کسان جذب شوی چې د خیاطۍ په برخه کې د یو سرودی شوخزو په ګډون ټول 803 اویا کسان د مسلکي کارګرو په توګه ټولنې ته وړاندې کړي دي. رون اند یو فعالان د نارینه او خزینه او د سالمې بوختیا او کارموندنې لپاره دا ډول مرکزونه ګټور بولي، او د اکمال تجهیز او پراخولو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي. د ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145.
ازادي رادیو څلروشت ساعت.
ترنور دونکو د 15